د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ په داسې حال کې چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته ځي چې د هغې هیواد د چارواکو سره هغه ادعاوې سپینې کړي چې وایي پاکستان د افغانستان په امن کولو کې همکاري نه کوي. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا ځل په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو په اړه د افغانستان د برېښنا شرکت له یوه لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمال ته به غوږ شو.
سرکم پام وکړئ د څو مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغان حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته د خبرو لپاره ځي. وسلوالو په غزنی کې اته تنه تښتولي او سویس پر ایران لګول سوي بندیزونه لرې کړل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي پرون خبریالانو ته وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاس و. هغه وویل دوی دغه حملې د حقاني شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړې دي. افغان دولتي پلاوی به چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي، له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبرې وکړې چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف یې څو ورځې وړاندې د جوړولو ژمنه له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې کړې وه. سیمیز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وشل سو پولیسو په اړه زیدو نقیزې شمیرې شي. دغه پیښه چې پرون د دې ولایت په موساکله ولسوالۍ کې رامنځته سوه، سیمیزو چارواکو هغه د پولیسو پر ضد یوه دسیسه بللې او ویلې دي چې وسلوال طالبان د پولیسو په یونیفورم او د پولیسو په موټر کې د پولیسو ماموریت ته ننوتي وه او د شال خوا پر پولیسو ډزې کړې دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه څوارلس پولیس وژل سوي او دوه تنه ټپیان دي. د هغه ویاند عمر ځواک بیا په دې حمله کې د وژل سوو پولیسو شمېره اته تنه وښوده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
مخالفین یک پلان توطیهی در ساخته بودند که
در ساحه لندی ناوی داخلی جای دوی مخالفین د سیسی یو پلان جوړ کړی و د لندی ناوی په سیمه کې ماموریت ته ننوځي او زموږ اته پولیس په شهادت رسوي او وروسته د کنجک په سیمه کې هم نشته کېږي چې هلته هم موږ یو پولیس شهید لرو او دوه تنه هم ټپیان دي. مخالفینو ته هم هلته تلفات رسیدلی خو تر اوسه د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لرو. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې اته نور پولیسې نیولې دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغه څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېر اونۍ په غزنی کې تښتول سوي وه، په دې ولایت کې لږ تر لږه اته تنه نور وتښتول سول. د غزنی د امنیې قوماندانۍ مرستیال اسدالله انصافي وویل د دغو څلورو یرغملو مړي چې ټول په ډزو ویشتل سوي د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندل سوي دي. هغه وویل وژل سوي 3000 ګان او یو پښتون دی. انصافي دغه راز وویل چې د تېرې سېشنبه په ورځ وسلوالو اته نور هزاره ګان چې د غزنی ښار ته تلل وتښتول. هغه ویل د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. په تېره فبروري میاشت کې 1500 ګان په زابل ولایت کې وسلوالو تښتولي وه چې نونس یې بېرته خوشې کړل. دوه یې وژل او د نهو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. تېرې میاشت په بغلان کې هم 1500 ګان تښتول سوي وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلومات فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. د لویدیځ افریقا دغه هیواد چې د ایبولا ناروغۍ ځپلی د وضعیت د بیرته عادي کېدو هڅه کوي. ظریف چې په اوس وخت کې په کازوو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر دی، په لایبیریا کې د سویډنۍ ډیپلوماتي کارین لانګیرن ځای نیسي. د ایبولا ناروغۍ چې د 2013 کال په ډسمبر کې لومړی په ګینیا کې خپره سوه او لامل یې په لویدیځ افریقا کې لږ تر لږه 1300 کسان مړه سوي، لایبریا یې تر ټولو ډېر ځپلی دی. سویس سویس پر ایران ځینې لګول سوي بندیزونه لرې کړل او هغه د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوي موافقې د ملاتړ نشو بلله. د دغه ناپیل هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادلې بندیز لرې کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو تر څنګ د ایران د کیمیایي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرطو نه ورکوي. سویس د 2014 کال په جنوري کې دغه بندیزونه ځنډولي وه. تر اوسه نورو لویدیځو هیوادونو د تهران پر ضد بندیزونه نه دي کړي او نه دي لرې کړي او دې ته منتظر دی چې ایران د اټومي موافقې پر موادو عمل کوي او که نه. د عراق صدراعظم حیدر العبادی پرون د خپلې کابینې یو مهم خړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د صدراعظم عبادی د دفتر خبرپاڼه وایي د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکیني صدراعظم نوری المالکي نږدې ملګری و. په خبرپاڼه کې د دې نوي اقدام دلیل نه دی څرګند سوی، خو د عراق حکومت د پراخو اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د پیسو سپمولو پروګرام پیل کړی دی. صدراعظم عبادی د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. د اصلاحاتو په دې پروګرام کې چې د عراق پارلمان تصویب کړی د لوړ رتبه چارواکو لرې کول او په حکومتي چوکیو کې د فرقهیي او حزبي استحقاق له منځه وړل شامل دي. حکومت ژمنه کړې چې په اداري چارو کې د فساد په اړه به څېړنې پیل کړي. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وسوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان سوي دي. د چین دولتي خبري اژانس وایي چاودنه په بندري ښار تیانجن کې سوي ده. چاودیدونکي مواد په یو کانټینر کې چې تازه بندر ته رسېدلي وه ځای پر ځای سوي وه. چاودنه د شپې په 11:30 بجې وسوه او ویل کېږي چې د اور لمبو ټوله سیمه رڼا کړې وه. پیکینګ خبري اژانس وایي له 300 تر 400 پورې زخمیان په روغتونونو کې بستر سوي دي. د کوریشیا صدراعظم زوران میلانوویچ په مصر کې د یوه کرواتي سړي د وژل کېدو د خبر له تاییده ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پرون د تومسلاو سالوپیک د سر پرې کولو خبر خپور کړ. دې ډلې د تومسلاو د بدن واکس هم پر ټویټر خپور کړی دی. تومسلاو په مصر کې له یوه فرانسوي شرکت سره کار کوه او د جولای په 2 وتښتول سو. د کوریشیا صدراعظم پرون وویل چې د تومسلاو د مړینې د خبر سپیناوی شاید 4 ورځې وخت ونیسي. په روسیه کې د بیړنۍ حالاتو پر ضد د مبارزې زرهاو کارکوونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې ویل د 1400 کیلومتره مربع ځنګل په څه باندې 150 ځایونو کې اور لګېدلی دی. مسؤلینو ویلي چې د اور لمن استوګنی سیمو ته نه ده پراخه سوې. د سایبیریا په جنوبي سیمو کې د اپریل په میاشت کې هم لږ تر لږه 40 تنه په ځنګلونو کې د اور لګېدلو له امله مړه سول او زرهاو کورنۍ بې ځای سوې وه. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر اعلان وکړ چې دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه په یو لنډ بیان کې وویل چې په روسیه کې د ځیګر په عملیاتو کې ورته معلومه سوه چې دی په سرطان اخته دی او دغه ناروغي د بدن نورو برخو ته هم خپره سوې ده. نوي کلن کارټر د امریکا 9 ولسمشر و چې له سپین ماڼۍ څخه له وتلو وروسته یې په اتلانټا کې په خپل نوم یو مرکز تاسیس کړ چې هدف یې په نړۍ کې د روغتیایي خدماتو او ډیموکراسۍ پراختیا ده. کارټر په خپله 4 لسیزې په دې برخه کې فعالیت کړی دی. دا او تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا همدا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ. په داسې حال کې چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایي، د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره هغه ادعاوې سپینې کړي چې وایي پاکستان د افغانستان په امن کولو کې همکاري نه کوي. د پاکستان یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د افغانستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوی سفر مهم بولي.
ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په 2 نیمه کې 2 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د برېښنا شرکت له یو لوړ پوړي چارواکي سره خبرې کړې دي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وګړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قاعده کې زموږ تاسو ټول کابل فعال ده. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم وباله. پیتر لاوی پرون په اسلام آباد کې په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له لوړ پولیس سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. دواړو د افغانستان د حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او د غراس سیمه ایز امنیت خپل په د سیمه ایز امنیت په اړه بحث او خبرې وکړې. د خبری رسنیو د راپورونو په استناد نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اورئ.
ډاکټر پیټر لاوی ویلی د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملي اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري.
د وطن د اجماع نه په قوت سره پاکستان نه غواړو چې د سولې دوره اوس ختمه شوي. د دولت د قوې استعمال په کار ده چې پاس ما سره نواز شریف صاحب صدر اعظم د پاکستان ودرید ویل چې د افغانستان دښمنان به د پاکستان دښمنان اوس وخت ده ده چې دغه خبره په عمل کې تثبیت شي.
د چین دولتي خبري اژانس وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ زیات کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. صلاح الدین رباني به د خپل هیواد د امنیت او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لاوی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لاوی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لاوی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړ ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا اچولې ده.
ومردل چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې د هغه هیواد صدر اعظم له لوړ پولیس سلاکار سرتاج عزیز سره په خبرو کې پاکستان ستایلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو افغان لوړ پوړی حکومتي چارواکی نن پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر یو نوي پلان خبرې وکړي. دغه نوي پلان مسأله افغان ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره رابرسېره کړه او وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې هغه ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به یو ګډ پلان جوړوي او پر دې پلان به افغان پلاوی په اسلام آباد کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کوي او پریکړې به کوي. د افغانستان د حکومتي پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او دغه راز د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. د هیات په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې پرون د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د کابل د خونړیو حملو په اړه د دوی څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې ده چې په دغو حملو کې پاکستان لاس درلود. د ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې پاکستان دغه حملې د حقاني شبکې په مرسته یا د حقاني شبکې په وسیلې ترسره کړې دي. لبل خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر تارون کې اسلام آباد ته د لوړ پوړي افغان حکومتي پلاوي سفر مهم ارزوي او وایي چې د افغانستان د حکومت دغه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړي چې د پاکستان پوځي او دولتي چارواکو د افغانستان له حکومت سره کړي دي. تفصیل له پیښو د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور کې.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پاکستان ته د جګپوړي افغان پلاوي سفر مهم ارزوي او وایي په دې سفر کې به افغان دولت له پاکستان څخه په دې هېواد کې د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي او ښایي د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه ورسره ځینې شواهد هم شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان چارواکو د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې یو جګپوړی افغان پلاوی له پولې اخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغو خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تېرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته د دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما دا خیال دی چې دغه هیئت پاکستان ته راتګ چې دی نو دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلې شکوې وکړي، هغې ته څه شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې او نور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي، او بل هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا فکر کوم ښه خبره ده چې خبرې اترې روانې دي، ګیلې شکوېشتې ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګرو ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هېواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکی سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړۍ د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
زما په خیال که پاکستان وغواړي مختلفو لارو نه طالبانو باندې هم نفوذ اچولی شي او هم له زوره کار اخیستلی شي. ضروري نه ده چې ځینې کارونه چې پاکستان په زور کول غواړي هغه دې په زور وکړي، نورې لارې چارې هم لري. دا وخت سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنگیږي، خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي یا د هغوی د ځپلو یا افغان حکومت ته د سپارلو. نو دوی که پاکستان کې خلاف د دوی خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو د مذهبي ګوندونو او د جهادي کړیو او د یو شمېر حتی سیاسي ګوندونو له عکس العمل سره مخامخ.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو سخې شوې وې او د دواړو هېوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هېوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
پاکستان ته د افغانستان د حکومتي پلاوي د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه مو د پاکستان د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظرونه واورېدل. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع په خپلو لیکنو کې څېړلې ده. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان پلاوي د پاکستان د سفر موضوع راخیستې ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور افغان پلاوی بل پاکستان وغواړي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې وشړي. اکسپرس ټریبیون د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې افغان پلاوی به پر هغو موضوعاتو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان مشرانو ته لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي یو شمېر کسان چې نه یې غوښتل نمونه یې یاد شي ویلي دي چې د افغانستان غوښتنه څرګنده ده او هغه د پاکستان له خاورې د افغان طالبانو ایستل دي او یا د هغوی نیول دي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر په غیر رسمي مکتوب کې په افغانستان کې وروستیو بیا امنیو ته اشاره شوې ده او په دې لیک کې دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان باید د طالبانو ټپیانو ته د خپل هیواد په روغتونونو کې د درملنې اجازه ورنکړي او د طالبانو د عوایدو د سرچینو مخه ونیسي. د اکسپرس ټریبیون په وینا د افغان ولسمشر د سختو خبرو سربیره پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. ورځپاڼه بیا لیکي که څه هم د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو خبرې توندې وې، خو اشرف غني بیا هم د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې یو مخ نه دي تړلې. ورځپاڼه په دې برخه کې د ولسمشر غني دا خبره راخیستې ده چې ویې ویل، موږ له هغو کسانو سره سوله کوو چې د بشر د کلمې په مفهوم پوهیږي، مسلمان وي، افغان وي، او د بهرنیو بادارانو په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي. یوه بله ورځپاڼه میل په خپلې انټرنیټ پاڼه کې د هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې داعش د ننګرهار په ولایت کې لس تنه سپین ږیري او قومي مشران په باروتو الوزوي. د ورځپاڼې په نظر په دې ویډیو کې د دغو خلکو وژنه دومره ظالمانه او وحشي ده چې حتی طالبانو هم هغه محکومه کړې او خوا یې پرې بده شوې ده. د میل ورځپاڼې په وینا په ننګرهار کې د افغانستان یو شمېر جهادي ډلې له داعش سره په نښتو دي. میل د مقالې تر څنګ یو شمېر عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې سپین ږیري او مشران هم ښکاري چې په تړلیو سترګو مجبوریږي چې پر چاودېدونکو موادو کښېني. تر دې وروسته وسلوال لرې کېږي او بیا چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. میل ورځپاڼه بیا لیکي چې داعش دا کار یوازې په ننګرهار کې نه دی کړی، دې ډلې په عراق او سوریه کې هم ډېر ظلمونه کړي دي او خلک یې وژلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
ډیرو اوریدونکو هم پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه پیغامونه راستولې دي. کمالالدین صفان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، کوم پلاوی چې نن پاکستان ته ځي له پاکستان سره د داسپینه کړي چې دا دو نیم کاله د ملا عمر پر ځای د جنگ اعلامیې چا خپرولې، ولې تر هغه روزیا ولې پر افغانستان توغندي توغوي. سعادت له بادغیسه لیکلي دي چې د افغان پلاوی تګ پاکستان ته به ګټور نه وي ځکه چې پاکستان تل له افغانستان سره جفا کړې ده. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکلي چې زما په فکر دا سفر به مثبتې پایلې ونه لري، تر دې سفر بهتره دا ده چې اشرف غني پر هغو هیوادونو غږ وکړي چې د پاکستان او افغانستان دواړو دوستان دي لکه چین او عربستان، ځکه د دو دښمنانو ترمنځ دوستي خپله نه راځي بلکې د دریم په واسطه راځي. له تاسو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. په داسې حال کې چې له هلمند د ناامنۍ او د پیښو په اړه زیات راپورونه ورکول کېږي، د هلمند نوزاد او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د سړک د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. دغه سړک چې په دریو پړاوونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي لګښت د فوایدامې وزارت لخوا ورکول کېږي. د هلمند والی د دغه سړک د پخولو پر کیفیت ټینګار کوي، خو هغه شرکت چې دغه سړک غواړي پوخ کړي وایي چې باید امنیتی تدابیر زیاد شي. تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر راپور کې.
د ګرشک ولسوالۍ څخه نوزاد ته د دغه لسګونه کیلومتر سړک په لومړي پړاو کې 15 کیلومتر په پخا او اساسي ډول جوړیږي. د هلمند ټولګه ټورس اهل الله عبیدی د دې پروژې د پیل پر مهال ازادي راډیو ته د دې لوی لارې 15 کیلومتر اوس او پات نور په دروي پړاوونه کې تر دې وروسته په پخا او اساسي ډول جوړیږي. عبیدی ول دغه 15 کیلومتر سړک ټول لګښت 255 میلیون افغانۍ کېږي. د نړیوال بانک لخوا د ټولګټو د وزارت لاري ورکول کیږي.
فوایدامې د وزارت لخوا د انرف د ادارې له طریقې د قرسان هلمند شرکت په قرارداد ورکړل شوی دی. دا 15 کیلومتر اوږدوالی لري، 2 متر خپل د اسفالت عرض دی، یو متر شولرونه لري چې په مجموع کې 9 متر راځي، او 15 کیلومتر ټول دی چې البته دا لومړی فاز دی، او دا درې فاز دی تر نوزاده پورې، دوه فازونه بیا وروسته جوړیږي. د دې ټول فند تقریبا 255 میلیون افغانۍ دی. په مجموع کې شپږ دی کې پلچکونه هم شامل دي، چې پلچکونه هم لري. په دې باندې تریزي شلویږي، لس سانتي تریزي په دې باندې لویږي.
او به دی ول سړک 9 متر بر لري چې پر 2 متر لس سانتي متر کراچول کیږي. د ټولګټو د ریاست مسولین وايي د نوزاد سړک به په خپل وار 15 کیلومتر چې درې پړاوونه لري او ټول 15 کیلومتر کیږي بشپړ جوړ شي. د دغه سړک ته جوړون د شرکت مسول فرهاد د سړک د کار د پیل پر مهال د هلمند والی او دولتي مسولین څخه غوښتنه وکړه چې امنیت وساتي. هغه وویل که چیرې د دوی د وسایلو او کارکوونکو کمیت خوندي شي، کولای سي په ښه کیفیت سړک جوړ کړي.
ګانه خو شما از مقام محترم ولایت از ولسوالی ګرشک یاست کې با ما همکار باشند.
فرهاد وای زموږ وزنی غوښتن دولت ته مقام او د ګرشک د امنیتی مسولین څخه دا چې زموږ تر د امنیت په چنګښ کې مرسته وکړي. کچیر خلک او تاسو له موږ څخه د ښه کیفیت سړک غواړئ، نو زموږ امنیت کلک کونی سي او زموږ د وسایلو او کارکونکو په ساتنه کې مشتره مرسته وکړي. فرهاد ول د پولیسو وسنی مسلمانو ورسره د هر ډول مرستې وعده کړې
او مور حمایت نکنن.
د هلمند ولی مرزا خان رحیم هم دغه سړک د کار د پیل پر مهال د اړوند شرکت څخه د ښه کیفیت غوښتنه وکړه. ویل کار باید په خپل وخت او ښه پای ته ورسیږي.
ازمو کیفیت کې باید داشته باشه مطابق قرارداد به او کیفیت ساخته شي.
د هلمند ولی وی هغه کیفیت چې په قرارداد کې ذکر شوی دی باید په غډول جوړ شي او موږ په ټولو غو مشکلاتو کې چې تاسو د امنیت او نورو برخو سره لري ساسو مرسته کوو. زموږ سړک ښه پر وخت او مناسب جوړ کړي موږ مرسته کوو. د ګریش کلسوال محمد فهیم موسازی هم د سړک ته جوړونې پر مهال پر ښه کیفیت ټینګار وکړ. ویل دا سړک په د مساکلا او نوزاد ولسوالۍ د وګړو د تګ راتګ پر مهال پخوانی مشکلات حل کړي او د کروندګرو هغه محصولات به تر بازار روغ ورسېږي چې پخوا د کنډ او کفر سړک له امله زیانمنېدل.
دا سړک چې تقریبا 45 کیلومتر پاور قرارداد کې دا سوی دی چې دا تر نوزاد رود هاخوا ته چې دا سیمه ډمبرې ری ده د نوزاد او مساخلا او د ګریش د ولسوالۍ دپاره ډېر مهم دی. هم په امنیت کې ډېر مثبت رول راویسایي سم مردا خلکو په تګ ورافته کې کوم حاصلات چې دوی غواړي مرکز او بازار ته ورسي نو په موقع رسېږي. او زموږ هیله وارزو دا ده چې د سړک مطابق د قرارداد او د کم سټنډرډ چې باید جوړ شي هغه سیستم باندې دی جوړ.
د نوزاد سړک تر جوړېدو وروسته به د نوزاد په امن کې مثبت تغییر راسي او امنیتي ځواکونه به پر وخت د وسوالو مخالفینو د دسیسو د شنډولو لپاره اماده اوسېږي. دا یادول وړ ده چې د هلمند په شمال کې تر دې مهاله یوازې د سنګین او کجکي ولسوالۍ سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اوسمهال د مسؤلینو په وینا د مین په چاودونو او جنګونو کې تر نیم ډېر ران سوي دي. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دوبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
له وزرو کینزیستمنه کله کله وای چې وزرو پنځوسمنه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
ازادي رادیو اوریده سهار لس بجې او شته قیده د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ورستربلی په مزار شریف کې غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو او ورسره د خلکو زورونه هم زیات شوې ده. دوی ویل دغه سیم کارتونو څخه اکثرا د انسان تښتونې او ناامنۍ په پیښو کې هم کار اخیستل کیږي. تفصیل له مزار شریف د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې اکثرا د یادو سیم کارتونو څخه په استفاده سره کورنۍ ځورول کیږي او د دې سیم کارتونو کاروونکي ښځو او نجونو ته آزار او اذیت ترسره کوي. هغوی وایي چې په هیڅ ډول د مخابراتي خصوصي شرکتونه د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو اجازه ورنه کړي او بدون راجستر سیم کارتونه د بازار ته عرضه نه کړي. د بلخ ولایت اوسیدونکو په خاص ډول نجونې او ښځې د نه راجستر شویو سیم کارتونو د آزار او اذیت څخه په تنګ راغلي او شکایت کوي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو زیات شوی دی او باید ووایم چې ډیری ښځې او نجونې له همدې طریقه ځورول کیږي. باید ووایم چې خلک حتی له یادو سیم کارتونو څخه په اختطاف او نامنوی کې هم کار اخلي. ډیری د یادو سیم کارتونو کارونه سبب کیږي چې خلکو ته ستونزې جوړ شي او په عین وخت کې بیا د نجونو پر وړاندې د کورنیو بې باوري هم زیاته کړي. دوی شکایت کوي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانېدلی ترڅو د غیر قانوني سیم کارتون د خرڅلاوې مخه ونیسي او په عین وخت کې ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو د موجودیت له امله د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده. له بل خوا د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست چارواکي وایي چې د خصوصي شرکتونو د کار ضعف له امله ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو شمېر زیاتېږي. خو دوی د دې موضوع د مخنیوي په مقصد د امنیتي ارګانونو او مخابراتو ریاست په ګډه د نظارتي کمیسیون رامنځته کړی. د بلخ ولایت مخابراتو ریاست مشر خدای داد کیهان وایي چې تر دمه یاد کمیسیون فعالیت اغیزمن تمام شوی او ورسره د غیر قانوني سیم کارتونو مخه تر ډیره نیول شوې ده. کیهان یې پاړه داسې وویل. د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره لدې سره چې یو کمیسیون رامنځته شوی چې مخه یې ونیسي، په ورته وخت کې مو موضوع خصوصي شرکتونو ته هم راجع کړي او په دې اړه مو دوی ته یو قانوني مکلفیت وضع کړی چې باید په مطابق عمل وکړي او دا سیم کارتونه په بازار کې خرڅ نه کړي. په داسې حال کې د غیر قانوني سیم کارتونو زیاتوالي په اړه په مزار شریف کې اندېښنې زیاتېږي چې په ورته وخت کې بیا د همدې سیم کارتونو څخه په استفادې د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د امریکا غاښنا رادیو خبرونه کله چې د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام په وو بجو پایته ورسیږي پیلېږي. د سهار تر وو بجو دوی په همدې په ټول افغانستان کې په 2129 منځنیو څپو او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه چې موږ خبرونه کوو دوی هم کوي. خو اوس ازادۍ رادیو اوري لس نیمې بجې دي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، خو بیا به هم قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن په یو ورځني سفر پاکستان ته ځي. سیمیز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل سوو پولیسو په اړه ضد نقیزه شمیرې شوې. په دې پیښه کې چې پرون د موسی کلا په ولسوالۍ کې رامنځته سوه، د هلمند والي میرزا خان رحیمي د په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل سوي او 2 تنه ټپیان دي. خو دا غویان عمر ځواک بیا په دې حمله کې د وژل سوو پولیسو شمیره 8 تنه یادوي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېر اونۍ په غزنی کې تښتول سوي وه، په دې ولایت کې د لږ تر لږه 8 تنه نور وتښتول سول. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلومات فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګر ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. سویس پر ایران ځینې لګول سوي بندیزونه لري کړل او هغه د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نشو بلله. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لري کړل. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وسوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان سوي دي. د کوریشا صدر اعظم زوران میلانویچ په مصر کې د یو کرواتي سړي د وژل کېدو د خبر له تاییده ډډه وکړه. په روسیه کې د بیړنۍ حالات پر ضد مبارزه زرهاو کارکونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر اعلان وکړ چې دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول وایي تر اوسه افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په سلو کې اتیا له بهره واردوي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وغواړي په هر ملحوسي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زموږ تاسو ټول کابل پاله. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
په افغانستان کې د برېښنا د ستونزې په اړه مو د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې له مسؤل سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له بل 19 پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس براشو د فلم دنیا ته. د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوود سینما پیژندل شوي لوبغاړي انجلۍ نه جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولیا مېرمن انجلینا جولی ویلی د فلم له درکه او ترلاسه شوی اواید به هم د افغان جنو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړي د پروانه په نوم افغان انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د الکانو په جامه کې ټولنې ته وځي. تر دې مخکې هم د همداسې سناریو پر اساس د اسامه په نوم یو فلم جوړ شوی و. د دغه نوي فلم داستان د یو کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. جزئیات یې د سالی محمد سالی پر رپورټ کې.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسره ده او د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلېږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دری او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشرې پروډیوسرې په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي، هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنې د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشحاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې سي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې شوې چې وایي د ملي اردو ځواکونه یې ځمکه نیولې ده. میراجان وای افغانستان ته د ناټو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ځمکه د غوځواکونو ته د اجاره په توګه ورکړې و. میراجان وای خودري کال مخکې د سیمې د ناټو د ځواکونو په وتلو سره د غځمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکه غوښتنه کوي او وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایش خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه دلته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو بیا یې غو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، ما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته، ولاړم په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه بل کړې، ولاکه یا دې و جواب را کړي یا دې نه جواب را کړي. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب و، پروس کابل ولسوال صاحب و، ایوب عمر میدل هغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه. هغه ته مې وویل هغه د توس دا کار ما ته لکه بیا به وروسته ګورو، خو بیا هغه هم کار نه ده را کړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته، ولاړم په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه. والي صاحب بیا دا لیکلي وو تېر کال، والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ وو، هغه دا راته وویلي وو، لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته ولاړ، هغه موږ ته یو شی ولیکي. زه بېرته دلته راغلم، بیا د کوم د قرارګاه قومندان صاحب ته وو جان باز خان، هغه ته مې ویلي چې داسې مشکل لرم، دغه دی راته لیکلي عریضه مې ورښکاره کړه. خو بیا هغه وویل وای بس بیا وروسته ګورو، بیا ګورو، په اخر کې ګورو. بېرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویلي چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي، چې کوم وخت ولسوال دلته قایمه شو بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو چې هغه په بدل کې یا نمره درکړو یا د تاوان درکړو. خو تر اوسه پورې ما ته یا ولایت ته تللی یم کار یې نه ده را کړی، ولسوالۍ ته تللی یم کار یې نه ده را کړی، ټولنیز شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه ده را کړی. بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کاله کېږي، پنځه کاله کېږي. دا شپېته په اویا کې ده، دا یو دس کې ده، دې شی نږدې لکه د کوم ښاریات مځکې شي دي چې هلته ډېرې تنګې ده، داسې بکوا ده. بس ما ورته ویل دلته نه یې د قرارګاه هغه شید دې را کړي، بل شید دې را کړي.
اوس څه غواړئ؟ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما ما غوښتنه وکړه چې دا حکومت مهرباني وکړي د دې په بدل کې د ماته هغه خواته بل نمره راکړي یا د ماته تاوان راکړي که چیرې حکومت دا ما سره د همکاري کولی شي. نو زه خپله دوکاندار سړی یم، کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده، زه ذمهداره هم یم، ذمهداري کاروبار هم کوم. نو بېرته سالته ځم او راځم، ما دپاره ډېر غټ تکلیف دی. نو حکومت مهرباني وکړي ماته د دې په بدل کې نمره راکړي یا د تاوان راکړي، زه بل نږدې ځای کې جوړ کړم او زه تګ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي، موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو؟
کوم لوړ مکانات مات خو ولاکه معلوماتي کېږي، وزیر دفاع سره غږیږي، وزارت عدلیه سره غږیږي، کوم په کوم ارګان باندې ما کار کېدلی شي هغه خو انشاءالله تر ماته ته ښه معلومه ده چې الله هغه له والي صاحب سره یا ورته ما معرفي کوي، زه ورسم ولایت ته ورسم والي صاحب سره ووینم چې دې سړي په نمره تللی د دې بدل کې یو نمره ورکړي. نمرې دلته بېخي ډېرې دي، تختې بکوا ده. یعنې
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې څه وایي دوی؟ تاسو سره یې څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هېڅ واده نه ده را سره کړې، هېڅ واده. وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. نو زه مجبور اوسم، زه خپله د تاسې د ازادۍ ریډیو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم، اخر مجبور اوسم ساعت راسه دوی دروازه ور وټه کړو که چېرې خدا نه خواسته دا کار بدلوم دا کار سره برابر شو، خدای دې وکړي چې دا ما مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند د والي له ویاندو مرزواک سره طرح کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي، شاید هم داسې ملي وي چې نه بیوي. په ډېرو کمو ځایونو کې ډېرې کمې داسې مسلې واقع کېږي چې داسې یو مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات د ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري، د ځکه په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره ځکه هغه شخصي ځکه چې یا قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې موږ هغه وخت چې موږ سره وي هغه نه ځنې برېږو او په دې برخه کې به موږ کوټلي ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ یې دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر بېشنبې د ورځ نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایندوی دفتر ته دې بیخي مراجعه وکړي چې موږ څلورویشت ساعته دوی په خدمت کې یو او دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره، مقام د ولایت سره او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په غوږ ځای باندې موږ حل کولی شو، موږ ته بې پاړونده وخت کې رسوو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېری ځمکې دولتي ځمکې دي، ځینې کسان وایي چې د ځمکې شخصي دي، کله چې املاکي ډول ته رسېږي هغه دولتي ځمکې وي او د دولت وي، دعوه نورو کې شروع کړې وي. نو په دې اساس باندې چې دوی که کوم ثبوت او اسناد د ځان سره ولري، موږ انشاءالله درېغ نه ځنې کوو، په هر ډول چې کېږي دوی
زواک صاحب دغه سړی وایي څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته یې مراجعه کړې، اسنادونه یې ورښودلي دي، خو وایي چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې دی چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بلې، شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي، او یا هم شاید ځمکه دولتي وي، او یا هم شاید د ده په اسنادو یا ثبوتو کې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و، بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي. انشاءالله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې، موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې د چا د خوا څخه تقریبا څو کاله دوره کېږي چې تاسو ته معلومه ده چې ولایت مقام کې زه د ویان په حیث باندې دنده اجرا کوم، او تر دې وخته پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي، او خپله زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري، هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري، ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي. خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې وراکړو، په ډېر اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي. او په دې دمه پورې زه داسې چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د یو مشکل ولري، ځکه که داسې مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وایندوی خبر وي، او په هر وخت کې د خلکو مشکلات ور طرفه کوي او اړوندې څانګو ته یې رسوي. نو بیا هم کوم مشکل چې ولري کېدای شي موږ سره شریک کړو، موږ به یې وڅارو.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نه شو رسېدی، یا بلدیت نه لرو یا نه شي رسېدلی. نو تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي، څه سپارښتنه ورته کوئ؟
بلې، کېدای شي ولایت مقام ته چې خپله د ولایت مقام تاسو ته معلومېږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي، خو بیا هم په هره طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کېدای شي
کله چې تماس تر سره وکړي ما نمبر ورته ورکړی زه انشاءالله دې مشکل ته غاړوند څنګه پرې ورسوم.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو غوږ مختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسه د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی خراب خبرونه ته
ډیر مننه تاسو هم کړلس.
عالمی صاحب خلق تر ډیره دې ته خوشاله کې چې د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سے پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لخوا بې ساري مرسته وشوه، ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپله په پلازمینه کابل کې لا هم ډیری کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي؟ ولې تر اوسه پرې دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولی شو چې دغو ستونزو ته د تلو حل لاره پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته، خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه هم شته. دا به منو صحیح کتاسه پنځه کاله شپږ کاله مخکې ارقام وګوریه، دلته شاید سل زره کورنیو برېښنا نه درلوده. اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورنۍ برېښنا لري، یعنی هر کال موږ تر 1.5 میلیونه کورنۍ پورې برېښنا ورکوو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا پر زیربنایي پروژې، چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې وي چې نه په تولید کې پرمختګ و، نه په انتقال کې موږ په پیشرفتونه درلوده، او نه په توزیع کې. نو بنان در ډیره غټه ستونزه ده په کلي توګه افغانستان. په هغه وخت کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکړي نو تقریبا 15 میلیارد ډالر په کار دي افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږ به مشکل په تولید کې درلوده، په تولید کې څه ناڅه ګوري چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږ کېدلی شو چې برېښنا هم ترلاسه کړې وه، له هغه منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توضیح کې تاسو ګورئ چې په هېڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغې کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګوره ننګرهار ګورئ، دایکندي پورې ګورئ، بامیان ګورئ، که هر ولایت تاسو ګورئ کارونه پکې شوي دي. خو متاسفانه مشکلات هم زخته دي، په دې چې ناامني ګورئ، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. مونږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتي مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډیر مشکلات لري، لکه په کندز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توزیع پروژه باید ډیر په سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي هم جنگ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه مونږ په لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامنه ده. خو مونږ د خلکو حمایت غواړو، یعنی په مجموع کې داسې ویلای شو چې کارونه شوي دي، په توزیع کې ډیر شوي دي او په انتقال کې ډیر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې ښه منبع ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک یې تمویل کړي، 500 لکه 500 میلیونه ډالره 300 میلیونه ډالره یو بند جوړېږي. دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې امنیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کېږي، په څونه اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره پخپله په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کومې ستونزې شته دی که نشته؟ ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم وه، روژه هم وه، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونه راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید پخپله، چې واقعا دا منو چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپله تولیدی برېښنا باید ډیر شي. بیا هم په نورماله توګه هیڅ کله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاده وزي، لیاده وباسي چې برېښنا ځي که نه. مونږ دا غواړو، اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې د امنیتی مشکلات له لاسه قطع کیږي، لاین به قطع شو، یو چا به ویشت لاین بس لاین به قطع شو، یا مثلا د کجکی نه کندهار ته لاین چې غځېدلی دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده بیرته وصل
شي. یعنې که امنیتي مشکل نه وي ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل ننګرهار ته هیڅ موږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې یو څه برېښنا مجبور د کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي، اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې موږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کیږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکي ده او یا هم امنیتي ده. امنیتي یې ډېر ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کوي، هغه چې جنګ ده ساحه کې که مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګېږي، سلیټر چې مات شي برق قطع کیږي، شرطي کیږي، نو بیا دا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کیږي. اما تلاش د برېښنا شرکت داده چې بېکفایتي ونه کړي، هیڅکله دا ومنئ چې کله چې لاین کیږي نو موږ ډېر امکانات ورته برابر کړي، په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناست دي، کله چې هر نقطه کې قطع کیږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
عالم صاحب خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژه یې شکل درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هیوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا واردېږي که دوی ونه غواړي چې سبا موږ ته برېښنا راکړي خو هسې خوش پایې به در وړي وي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پورې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او شپک سو و سو میگاوات برق تولید کرده چه طول افغانستان تین برق خیسته دا درسته ده. اما ما مخ که ویره چه افغانستان هیچ سشه ندرده، آیا تا بند جور که پا لین بانه لین خوبه طوله ری چه اغا انتقال که بریخنه
مرسی ندیشی
ده تیر مرسی چی بخور طول پا انتقال که جوی زکر چه مونگ انتقال نه گور دا لین دی ایرتان نه تکابل پوری جور شه، اوز بل لین جوری گی تقندار پوری نور هر جایی که چه دی انتقال لین نجور شوی دی رای خوب په ظرفیت په تولید ظرفیت باندې کار شو، مثلا نقلو توربین نه جوړ شو، د مای پر توربین نه لسر ورغل شو، د درونټي توربین نه ورغل شو، په دوه کې کار شو او څنګه څه بندو باندې کار شو. ګوره په مثلا سلما بند د آماده کی او به د اوبو ذخیره شروع شوی چې اوبو ذخیره کی کمال خان بند باندې کار روان ده، په ټول باندې روان ده. باز یې زایو کې تهدیدونه دي، ګوره مثلا په مچلغو که به وزارت برېښنا محترم وزارت کار شروع کرده مگم تعدید شته حالتم نست پر طول افغانستان که متاسفانه نامنی گوری چی ورس پر از زیادیتی گی دا مشکلات بمنو او دا دیر که خبر ده چه افغانستان پر لس آینده کالو که باید به تولید بانه فکر بکی. تولید د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده، زمونږ افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې، کنه ازبکستان وغواړي په هر معلوم ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قطع کړي زمونږ تاسو ټول کابل په فایل ده، فقط مونږ تاسو یو اصل میګاوټه چې خپل تولید لرو او ما هغه لرو هغه به هم درې ورځې کې چاته برېښنا نه رسېږي. زه غواړم چې زما بند ورغېږي، زه غواړم چې تولید می زیات کړم، نه غواړم چې نور
ورته تولید لپاره عالمي صاحب څومره امکانات موجود دي؟ آیا د افغانستان څومره اوبه عباس نورو هیوادونو ته ځي او موږ نشو کولی چې د هغې څخه سمه استفاده وکړو؟
د افغانستان تقریبا زما په نظر 80% اوبه خو تقریبا 80% اوبه نورو ځي، یا ایران ته ځي یا به نور همسایګانو ته ځي. نو که دا بندونه جوړ شي، باز ځایي کې داسې بندونه دي چې هغه شاید تهدیدمونه لریده همسایگان در طرف، اما باز زایی که باید تفاهم موشی، مثلا در کنار بند که رازه چی یا بند جور کو یا لوی بند جور کو که گوی اعتراض لري کې نه وي څه لپاره اعتراض لري، تم برېښنا نه لري زم برېښنا نه لري، په ګډه یو بند جوړ شي، سرمایه‌ګذاري مشترکه شي، بیا که برېښنا ورکوي په ارزانه باید پاکستان ته هم ورکوي، هر ځای چې اخلي په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسي د بند جوړولو لپاره افغانستان ولري او زر ته زر خپل اوبه مهارې کړي، کوم ځایو کې چې امکانات ډېر دي نو هغه بندونه باید ډیر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي. د افغانستان خلک برېښنا ضرورت لري.
علي مسیم خپله موسغه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسو به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پورونه ورکوي. په دې برخه کې څومره کار شوی؟
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودله. یو پور د حکومتي پورونه وه چې حکومت خپلې پیسې اکثرا نه ورکولې یا بېغوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها حدوده اعلان وکړه چې تاسو به پخپل اوس الحمدلله حکومتي ادارات منظم خپل پیسې لیږي. که څوک بیا هم بیغوری کی یا مثلا پیسې نه لیږي بیا دغه حتما هغوی موږ بارها د نمونه هم د خلکو اخیستي او حکومتي دوایر هم ټول ښودلي دي چې کومې اداره نه ورکوي. په اشخاصو کې مخکې کلونو کې ډیر زیات و متاسفانه، اما اوس ډیر محدوده شوي. یو انګوش شمار خلک دي چې موږ ورسره په هغه کې یو اکثریت ویم د اوس تویلي لري که در ویښي
انګوش نما څوک دي؟
یعنی ګوره، یو کور دی یو چاپ ګراوند نیولی صحیح ده، یو پوسته یې پکې اچولی، نو موږ نه پوهېږي چې دا خو عسکران پرې ډیر دي، برق مصرفوي، موږ نه پوهېږي چې دا یې چا کور ده. اما داسې معلومیږي چې دا کوم مشر سړی ده، شاید خپله په جریان کې نه
وي.
اوس ګوره درسته ده، یو څوک یو سیاسي سړی ده صحیح ده، هېڅ خبر نه ده خپل برېښنا نه، اما هغه عسکری چې در ولی هغه ډېر بې تفاوت انسان ده، هغه ته چې بل ورکوي هغه بل یا مثلا نه وړي هغه ته یې ښیي یا مثلا خپل جیب کې اچوي یا مثلا بېغوري کوي. نو زه خو نشم کولی چې هغه سیاسي سره چې ډېر معتبر سړی ده هغه نوم واخلم چې د برېښنا نه ورکوي. دا صحیح هم نه ده، اخلاق هم صحیح نه ده. نو موږ څه کوو؟
تاسې د نوم اخیستل لازمه نه ګڼئ؟
یعنی که زه پوه شم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غواړي چې دا پیسې نه ورکوي، بیا زه نوم هم اخلم او اخیستیم دي. تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوي بس نوم می اخیستی ده. اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه و، اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی یو قسمت چون پیسې ډېرې وي، یو قسمت تویل کوي، یو قسمت نور یم آینده هغو کې تویلوي. هېڅ څوک دا زما اعلان ده. اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنکي زامنې ورکوي، ته مطمئنه شه چې دوی زامنې ورکوي. دوی مکلف دي چې زامن به جریمې سره ورکوي، که هر څوکي که هر څونه زورواري په دې پوهشه چې زامنې ورکوي.
بله، له کلیاتو نه یو څه جزئیات ته راځو، یو څه ورو مسایلو ته. ځینې کسان چې تر دې هغې وروسته چې انالوګ سیستم د میترونو خلاص شو ډیجیټل سیستم راغی، دا شکایت لري چې پیسې زیاتې راځي کله کله په میترونو کې په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په شی کې تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه صلاحیت لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې راځي؟ داسې مشکل خو نه لري؟
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلی، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او موږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې موږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یو ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده. که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر یا خراب میتر به کوالیتی میتر ما نصب کړی، زما قصر. اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تا یکی که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي. نو اوس 2.5 میلیون چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیون چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسی، هر څوک چې انتقاد کوي هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
موږ به اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتما هم لیدلی دي چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابه ډکې پایې به په زرهاو میتره به یو پایه کې نصب و کشال و کنه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ABC و دیږي چې په اوږداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نشي کوی. او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې موږ اصلاح روانه ده، خو ټول کابل
کابل متاسفانه 80% کابل غیر بلانی ده. هر څوک چې ځای کې یو غړي کور جوړي یو بس عملته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي، نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته. موږ یې منو یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلاني کارونه کېږي موږ یې جلوګیري نشو کوی. موږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهداره کړو او ای بی سي کیبلونه واچوي چې څوک لغنه سر قطع نه کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده ایم و منی فهمی که دخلو ایت درگرد نیو کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتون نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری ل آزادی رادیو نواورید.